د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په ځینو برخو کې د افغانستان وچکالۍ خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي او یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندې کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند قدر جلالو په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیت او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت قوای زمینی فعالیت‌های بسیار
ده افغانستان هوایی زواکونو ده ازمکنه زواکونو ده ملاتر لپاره پلاخ عملیات ترسره کردی چه پر دخمن ده تیخت لاره تنگه کرده. ده خاقلی رادمنش پو اینا پو اوس وقت که پاتو ولایتونو که نه عملیات مختزی چه تر اوس شو خواه سل دولت مخالف و اسلوال پکه وجل شویده. طالبانو بیا پی و خبر پانه که خب لوری تر ده شمیر اوخت و تلفاتو ده ردیدو ترسنگ افغان امنیتی زواکونو تا ده زیاد و تلفاتو ده اردولو ادا کرده. د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان اغا لالینن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي چې د طالبانو مړي له دوی سره پاتې دي. هغه وویل په نښتو کې دوه پولیس او یو شمیر طالبان چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم ټپیان شوي دي. د ګیزاب امنیه قومندان دغه راز وویل چې د وسلو او مهماتو له سخت کمی سره مخ دي او که هغه په وخت ورونه رسیږي ډېرې سیمې به یې له لاسه ووځي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو ووژل. د هرات د امنیې قومندانۍ ویان عبدالله حد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وویستل او ځای په ځای یې په ډزو ووژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو خونړۍ حملې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي دي او د مالیې وزارت او د اترا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وویل
نشستین روزی په همدې خاطر بود که
نننی غونډه د همدې هدف لپاره جوړه شوې وه چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په دو میاشتو او څو ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنیو له دې کاره ډډه وکړه، له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د څور د میاشتې د نهمې د حکم له مخې رسنیو ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی 18 کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یو ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کاله پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي و. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي وو. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هیواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوتبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ وویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیری په غزه ترانګه کې ساتل کیږي. د فوتبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د ټلویزیونونو له لارې ګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې ټلویزیون وګوري، خو اردن وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کیږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې ترانګې واکمنه ده نه دي تړلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د پومشره به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي. د ټول توافقات ته د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
په دې اړه به رپورټ واورئ. خو په یوه مرکه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره په دې غږېدلو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې توافق خبرې څومره عملي کېدای شي. هغه وایي هیله مندي باید ولرو خو که ستونزو ته وګورو ستونزې ډېرې دي.
د دې تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورند مسله ده، د ډیورند کرښې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستي ده او د پاکستان دښمني له هندوستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي.
له ښاغلي کریمي سره مرکه لرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه په روان امنیتي وضعیت، پوځي عملیاتو او د وسلوالو په بریدونو هم رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان د وچکالۍ په اړه به هم یو رپورټ درته خپور کړو. د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده سپاري چې موقت حکومت جوړه وي، انتخابات ترسره کړي. دا موضوع هم څېړو. یو کلی زر غږونه ډراما هم د دې خپرونې په اوږدو کې اورېدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې د بهیر پر مخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړې اجنډاوې او کاري ټیمونه رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه لوري داسې مهال ځینې موافقو ته رسیدلي چې تېره ورځ یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان زدران له کابله د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې توفه قریز وژمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د تېرې ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلودو، په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی د یو بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیا هم نه کارول کیږي. د افغانستان د پومشره به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ګډلې یا کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د عملی لارو چارو لپاره زمينه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د فوج څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دواړخیزو امنیتي همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه تیره ورځ یو لوړ پوړي افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل وو، تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاه له مشرتابه، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوج لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه عمل سره عمل وکړي، نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو سمره پیسې نه وي.
د نوموړي په وینا افغانستان تل له ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولې شي.
بلخوا د افغانستان د پوز پوخانی لوی درستی شیر احمد کریمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خورا زیاتې ستونزې شته چې زر یې د حل تمه نشي کېدی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د عمل پلان په چوکاټ کې پیل شوې خبرې په اوږد مهال کې هیله مندي پیدا کولی شي. له ښاغلي کریمي سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د وروستیو موافقو د نتایجو په اړه پوښتلې.
خبره خو دا ده چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو، حوادث ته وګورو، داسې چندان امیدواري سړی نه ویني. ولې خبره دا ده چې هر وخت په یوه موضوع باندې په تیره بیا د صلح په خاطر خبرې کیږي دا یو قدم دی چې هغې ته باید په مثبته سترګه وکتل شي، هغې ته په امیدوارۍ وکتل شي. نو دا موضوع هم داسې یوه موضوع ده چې قبلا په دې باندې خبرې شوي دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ورباندې کړی دی، اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده. ولې که مونږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د پیوه ورځ کې خلاصې شي او پیوه ورځ کې د سوله راشي، پیوه هفته کې د سوله راشي، دا باسې یوه د خیال موضوع وي، ځکه چې دا مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دا پیچلتوب یې
بلې جنرال صاحب تاسو د هلمندي ته اشاره وکړه، د هلمندي آیا د افغان لوري لخوا خې اقدامات یا خې مدیریت شوی د چرامزه شوی کنه د نړیوالو فشارونو ته پکتو یو ډول لک تر لګه خوشبيني اشته تاسو وایي؟
خو بس ده کې د افغان لوري خو همیشه یعنی په دومره وخت کې کدی کرزی صاحب حکومت او کدی ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ته دواړو مشرانو حکومتونو همیشه هڅه کړې دي. یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې دوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی. د مقابل لوري خبره خو زما په آمده ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري، بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي. د دوی تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورند مسله ده، د ډیورند د کرخې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستي ده او د پاکستان دښمني له هندوستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټې پکې لټوي.
اما د افغان حکومت وروسته اعلامیه چې د قبایلي سیمو په اړه خبره کړې وه یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي، دغه په دغو بحثونو کې چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوي دي نه دي یاد شوي، دا څه ښیي؟ دا د دې قابل موضوع چې باید یاد شي کنه او دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي دغو موضوعاتو غږېدلی وای؟
ګوره اوس خو دا د امنیتي وضع او د جنگ حالات ګوره څلوېښت کاله کېږي چې موږ په جنگ کې یو. ډېر مسایل دي چې د دې سره تړاو هم لري او له بلې خوا که چېرې مونږ تمرکز په سوله وکړو، سوله په غوښتنې وکړو، ډېر مسایل دي چې هغې ته ضرورت نشته سړی اوس بحث پرې وکړي.
افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خنۍ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په فراه، غزنی، هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو ماتې خوړلې او د مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي، خو وسلوالو طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د افغان ځواکونو ته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانونه اړولي. رحمت الله افغان مو د دواړو خواوو په څرګند
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ له منځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال په اتو ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي. محمد ردمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول سي.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دي. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي. مونږ وکول سو سي هغه یولس پولیسوالیګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راو.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره دوی اوای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، ورزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړې په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مني چې په دیش په ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم سوی، خو ټینګار کوي چې هر شی بعد د امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یولس محاصره شوی ولسوالیو نه یو ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی په غنو ولایتونو کې د وسلوالو حمله په شاتم بولی دی او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. په عین حال کې د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د روزګان د ولایتي شورا چارواکي بیا د افغان پوځ عملیات نمایشي یادې وایي وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سخته محاصره کړې. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې ورو.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته یې تېره شپه لسګونه اضافه مرستندویه کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
همدغه سي عملیات لري، خو ته کله چو خواته نو تازه نفس یې قومندیا رسېدلي دي. بېګا همالته عملیات پیل شروع دي او دښمن ته ډېره درانه مغزومه وختي ده. تلدختونه شاید زیات مړه وي. یاره په دغو ورځو کښې خو د خدای ډېر راضي یو، یو دوه ټپیان لرو سکي دي، نو شهیدان نه لرو.
ښاغلی قیمتي دغه راز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترینکوټ، اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه په نوم د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي.
عملیات په پیلن دوام لري، تشپیل خورونا تروس سرده غریق مزیگر تبا معلوم شی یا 500 متر مختلار دی 500 متر مختلار دی مینون پت کری دی دیر مینون پت کری دی منگا من ایستا ایستا دو دیر مشکلات دیو دا خو اتل دو دی زوری نشالا پا زور دی خدای اسیر تغییر گو خدا کم پی ولی بانده پا چورا بانده
دا اروزگان دا ولایتی شورا مسلم بیا دا افغان پوز دغ عملیات یوازی نمایشی او تجارتی بولی او وایی چی وصلوالو طالبانو دغ ولایت شورا ولسوالی لا هم سخت تماسره کردی او دا سکوت گواشستا دا ولایتی شورا غری حیات الله فضلی ازادی راډیو ته ویل چی دا ولسوالی او دا ملی امنیت مدیریت ودانی څخه افغان پوزیان تیر شپه وتلی نموری وای چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خطی هغه وای چې په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل سوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي
ولسوالیو قمندان دغه امنیت ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین داسې ولاړ ولو چې ما خبره وکړه دوی ویل چې نه طالبان ورته راغلي دي موږ هم راوتلي یو چې شاته همدې دی په کمربند کې موقعیت درلودي طرفاتو پهاړه یو د ولسوال سره عسکر د هلته شهید شوی دی د هغو ولسوالي پر باندې ورپورت دي هلته په ولسوالي کې د چا ګوسه ولا چوکۍ نه دي اولې نه دي او یو بل ملکي کس شهید شوی دی یو دوه کس ملکي کسان د مخ شهیدان شوي وو او زخمیان ول زخمیان
لدی سره په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونی لري د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استولي برښنالی کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه رابللې د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا غونډه په جمهوري ریاست کې شوې او هدف یې اړو کسانو سره د مرستو همغږي کول دي ناجیه صافی له کابل تفصیل راکوي
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او تا د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغې ناستې په اړه وویل
جلسې نهادای بین المللي او سازمانها دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه دا. او د دې ناستې هدف دا دی چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دوو میاشتو کې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده نوموړي وویل که چیرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د 9 میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي دا مهال د افغانستان 10 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شوي افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو رښتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسېدلې دي دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول WFP موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور له مخې تطبیق شي
د ښاغلي سیاس په وینا دا مهال په ډېر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد محمد فیصل سمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بیوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نوی صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. په پام کې ده د جولای د 25 نیټې پارلماني انتخابات په پاکستان کې واک یو نوی انتخابي حکومت ته انتقال کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده پخوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه باندې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوره کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتش پیته کلن ناصر الملک د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو له څه باندې دو میاشتو راهیسې د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له واکه لري شو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت صدر فرقات خبرې کوم. زه محیب الله مور دغه د شهیدان وارثین دلته تقریبا 3000 شهیدان دي. وارثین په لشګا کې ګرځي د مختلفو ولسوالیو ته راغلي دي. نه نمرې لري نه شی لري نه سرپنا لري نه مرستې چا ورته کړي. مور دغه خواهش کوم چې د رئیس جمهور څخه موږ ته هیڅ کومک او نور نمرې موږ ته راکړي. السلام په احترام خدای پامو. ضرور ادا شکایت درم و تید دی چې دغه مرستې چې تید غوارما شو ولسوالۍ د اوګرماکو خیریه ته و دا خلکو ته رالیږي. دغه ملکانو ټوله وخوړلې و خوارو غریب ته دغه مرستې نه رسي. موږ دغه شکایت تید لرو چې دغه ملکانو ته د مرستې مه ورکوئ. دا کومکونه مه کوئ. مسکینانو خوارو غریب کونډې یتیم ته نه رسي. کاکا پر لحاظ خدای موږ دغه ارزو خپل بچا ته لرو چې دغه زموږ ژړا دي و ده ته ژر ته ژر ور ورسي. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زغرام حسن خان غیرت سوسائٹی لیبر مشن کے طرف سے تمام ٹیم کو آزادی ریڈیو ٹول دونوں مسلمانوں سر کون کی اور ان کے سلام دیر کے اسلامی احترامات کے سلام و احترام افس سلام علی طول اور ان کے نتا غوار مومن مسلمانوں دنیا رمضان تھا افغانستان کے خلق کو اقتصاد دی تھا شاید مختلف گاونجیاں اور مسلمانوں سے دیر وہ سما کی لے دکانداروں اور ان میں تجاروں اور ان میں فرمادار اور ان میں نه مسلمانانو نه دا غواړو چې هر څه په وسی په افغانستان کې د غریبو خلکو سره ډېر غوټه همکاري او ډېر غوټ کومک وکړي چې ټول د افغانستان اقتصاد ډېر ځینې په افغانستان کې ډېر مصیب دی او د دې خلک شته چې تېره ډوډۍ استفاده کولی نو زه به ټولو مسلمانانو دا هیله لرم چې باید ډېر غوټه همکاري دې وخت کې وکړي چې د افغانستان حکومت ټول زره پاسه اداره دا نوی نظام سره یو ځای شته عمومین مسلمانان د خپل منځ کې ډېر غوټه همکاري کوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی راډیو دریز نه دے.
دوستانو وس هم ورسیدو خبرونو ته. یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له نوریاس نوری اورو.
د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تېر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان ازاد رډو ته وویل په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي دي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. دا پېښه تېر شپه رامنځته شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیه د دولت خزانه ته تحویل کړي. د پاکستان په خوانی قاضي والقضات ناصر الملک د راتلونکو پرلماني انتخاباتو تر ترسره کیدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هواد زندانونو له ادارې غوښتل چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د ټلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په درېمه، پنځمه او اوومه نیټه درې شل اوریزي سیالۍ د بنګلادیش ملي لوبډلې سره په هندوستان کې ترسره کړي. ښاغلي هوتک وویل دا لوبې په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي او د دې لوب په دوام سره به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د هندستان له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان وایي د افغانستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبې د جون میاشتې په 14مه پیلېږي او د جون تر 13مې نیټې پورې به دوام وکړي. دوی وایي دغه لوبې ډېرې مهمې دي او په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درجه بندۍ اغیز لري. د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤلین وایي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هې فجر په نوم دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په 15مه به په ایران کې د 15 ورځو لپاره ترسره کیږي د دوی لوبغاړو ورته چمتووالی پیل کړی. د افغانستان د وشو فدراسیون د رئیس په خبره د هې فجر په سیالیو کې د چین، امریکا، فرانسې، کوریا، روسیې او ایران هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. ښاغلی یورش وویل له افغانستان نه د 12 لوبغاړو او استاد په ګډون ټول نن نستنه به په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دی وایي افغانستان په تیرو کلونو کې په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او سږ کال هم تمه کیږي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا IPL د یو لسم پړاو اتلولي د چنئی سوپر کینګز لوبډلې وګټله. د سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د اتلولۍ جام لپاره د سیالي پرون شپه په ممبئی کې ترسره شوه چې چنئی سوپر کینګز لوبډلې د 2 وکټو په ستر توپیر وګټله. د دغې لوبې پیل سن رایزر وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو چنئی سوپر کینګز دا هدف په 13 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوزیدو پوره کړ. د IPL سګنې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د اپریل د میاشتې په 8مه نیټه پیل شوې وې چې پرون د مې د میاشتې په 20مه پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې درې افغان لوبغاړو هم برخه درلوده.
دوستانو ناجیه صافی وچی څو سپورتي خبرونه در واورول. په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ په اړه خبرونه واوریدل. په هلمند کې د شپې لخوا د کرکټ یو تورنمنت پیل شوی دی. په دې تورنمنت باندې به هم حال درکو، خو مخکې له هغې نه به کندوز ته ولاړ شو چیرې چې خلک لسړی تختونی پتنګ دی. اجمل آرین تفصیل راکړي.
که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ فزیکي حضور د کندزیانو له تلپاتې اندېښنو څخه شمېرل کېږي، خو بیا په دې وروستیو کې د دې ولایت په ښار کې د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا امنیتي ارګانونه د خلکو د امنیت ساتلو او د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دو تنو اوسېدونکو خوشحال خان او تهمینې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کندز کې نامنی بېخي ډېره سوې ده او بالخصوص اختطافونه بېخي ډېر سوي دي. دا اوس شپږو نفره بس د هغه نه اختطاف سوي دي، سرنوشت بېخي معلوم نه ده. چارواکو نه موږ غواړو چې بس امنیت لږ ذره ونیسي او دا اختطاف مخه ونیسي. بېخي بې بندوباري ډېره سوې ده، خلک بس ماښام اذان سي کورونه باندې وتی نه سي. اداره
په کندز کې اختطافونه ډېر سوي دي. اختطافچیانو شپږو نفره په همدغه ورځو کې اختطاف کړي چې تر اوسه پورې د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. له امنیتي چارواکو نه غواړو چې زر تر زره دوی په علیه اقدام وکړي تر څو دا اختطافچیان ونیسي او د بې امنیتي مخنیوی وکړي چې ټول خلک په ډاډه زړه په ښار کې وګرځي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په تېرو دوو میاشتو کې څه باندې 15 تنه د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي، خو امنیتي چارواکي لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان آزاد او د دغو پیښو عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي.
مسار بعید بوده که کسایی که اختطاف شدن اونا را مسئولین حکومتی یا مسئولین امنیتی از گروه اختطاف
تر اوسه پورې امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي، ځکه زیات شمېر تښتول شوي خلک د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي او له همدې کبله خلک په دې ولایت کې پانګونې او نورو اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه خلک د امنیت او د خوندیتوب احساس نه
کوي.
بلخوا د کندز سیمهییز چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د سړي تښتونې د پیښو د عاملانو د نیولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د نوموړي ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان د سړي تښتونې د پیښو په تړاو نیولي دي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
ټولو امنیتي مسؤلینو ته وظیفه سپارلې ده. هر څوک خپله وظیفه کې غفلت کوي او یا خپل د وظیفې څخه ناوړه ګټه اخلي، دوی به عدلي او قضایي قانون ته سپارل کېږي. موږ ژمن یو چې ولس ته عامه خدمات او ترڅنګ د امنیت تامین کړو.
د کندوزیانو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې دوه اونۍ وړاندې په شمال ختیځ زون کې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست سرپرست د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی او لا یې برخلیک معلوم نه دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په لشکرګاه کې د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنت پیل شوی. د ټورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه چمتووالی نیول شوی. دغه ټورنمنت ته هره شپه د لشکرګاه زرګونه اوسېدونکي ورځي او د نږدې نه لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی وایي که څه هم د روان کال د ورید میاشتې پر دویمه نیټه د دغه لوبغالي مخې ته د سانمرګي برید اثار شته خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکي کسان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي. دا رپورټ د قطر دپاره د ولاړو خلکو په غږونو پیلېږي.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغسې ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهم روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمیر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټری کوي. لوبی ډیری منظمې سوي دي، پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ عادي او پلمنځي بې ځایه خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د وکټ ساتونکو لخوا اسټام آوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاری. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو پخوانی ژړ ګروپونه چې ډېره کمه رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډېر دي، ځکه نو د برښنا او روښنایي دپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلي دي. د کرکټ د سیالیو کوونکو هم د سږ کال د رمضان کپ دپاره د نیول سو تدابیرو له امله خوشحاله دي.
پروش کال دون د غنو مګر شش کال چې د لایټو ته وګورې، د خادو ته وګورې او د ګراوند ته وګورې، ډېر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدی سي دغه که ورسره برابر نه وي بیا هم ډېر تر کښته نه دي.
لوبې ډېرې ښه روان دي، لوبغاړي ښه په غوره کې دي او تماشان راځي او ټول خوشحاله دي او په ارامه فضا ده.
د هلمند د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د اوسني رمضان کپ دپاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. که څه هم په لوبغالي کې د څه مودې دپاره د هلمند د ولسي حرکت ځوانانو خیمه درولې وه، خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلی حرکت پیل کړ خپل خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤل جانان فولادوال وایي سږ کال 22 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی.
او دغه لوبې د روژې په 23 یا 24 انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګریش ولسوالۍ هم یو پیاوړی لوبډل سته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسېږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډلو کې قسم سوي دي. او پچ مو سیمېسټر پچ جوړ کړی دی، ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د ځای امنیت نیول کیږي او شاوخوا یې دیوال د سیمې خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشت لپاره دا سیمېسټر پچ جوړ کړی.
د رمضان کپ په نوم د تورنمنت د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوې هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې یې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثر یې پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې 2 بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي. ولسمشر ټرمپ تایید کړی چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی څو د شمالي کوریا له مشر سره د ده د سرمشریزي مقدمات برابر کړي. په دې اړه د احمد تکل څخه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړ کې پرون یو ځل بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیت لري او کولی شي له اقتصادي او مالي پلوه یوه ورځ په لوی قدرت بدل شي. ولسمشر ټرمپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر هم په همدې نظر دی او دا کار شونی دی. ولسمشر ټرمپ خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی چې له امریکا څخه یو پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی دی څو د دې هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزي مقدماتي چارې تنظیم کړي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې تایید کړه چې د متحدو ایالاتو یو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا په سرحدي سیمه پانمونجوم کې د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حل کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر سونګ کیم کوي. د دې سرمشریزې پر جوړېدو د امریکا او شمالي کوریا مشرانو له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته موافقه وکړه. ښاغلی ټرمپ یوازې څو ورځې مخکې په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ده کتنه ښایي ونه شي. ځکه پر ټویټر د دله خبر شوی پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ټرمپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه چې له مخکې د دې سرمشریزې لپاره ټاکل شوې نیټه وه په سنګاپور کې ترسره شي. له بلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا مشر له ده سره منلی چې له ولسمشر ټرمپ سره د جون د 12مې نیټې سرمشریزه باید په بریالیتوب ترسره شي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو که شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحد ایالات به مالي مرستې ورسره وکړي او امنیتي ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده بود. خپل زوی اسلام تایس پرختنه وکړه چې شرکت لطاوان رو باسی. وز با آورو چه خدای داد داسی در زرل خلاصه چا تا دو آگانی که بید.
واه واه شو دې بوت مشا ما وی چې ګوندې زو موږ د بارک پټي انګور به خواګوي خو نه دا څه نه ده.
خدای دا ته پروژه ماته کې څنګه د بارک پټي انګور ته جوړ راووریدل؟
هسي ګل پری مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بارک پټي له انګورو نه هم خواږه دي. ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زه بدمشه بله خبره هم شته.
ښه بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپری په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګل ترور درته یادوم. څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي. خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه دا خبره ده. په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي. خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه د بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی. ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وي بسم الله
نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زړه د بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
او ګلپری ته لا څونه هیرجنه یې. زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم.
ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه. راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دا ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ څنګه داسې ناکراره چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه بیړه مې ده، د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلامه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې؟ شفقي ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کې. یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلامه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږم، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای.
پلارګانۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه، زه ستا په خبره ونه رسېدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلامه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفیقي ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبه، په غورز د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبه، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دې ډېر تکړه ناظرې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کړي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
یس خان صاحب، خان صاحب نور خوب خیلی توای خا
خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه
خان صاحب. سم ځواب دا دی ته وای ښه چې د مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي ته وای ښه.
مولوی صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي،
هو
د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مه وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه لدې حرام ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایه ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي کنه ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ ته وایه ښه.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کړئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
الرحمن الرحیم د روژې د مبارکې میاشتې اړوند د پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکړي چې دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیشي. بیا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق او تحذیر په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتي ته فقط روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او د ته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکی لکه د هغه روژاتي مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکوي، بلکې دا روژه مات د هغه چا دی من فطر صائما علی تمرة او شربة ماء او مذقة لبن، دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژه تی ته ورکي، فقط یو څاسکی اوبه ورکي او یو غړپ شیدې ورکي چې هغه روژه ورباندې ماته کي. یعنې دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډېر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دی چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بل لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع یو وسیله ورکړي، او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په واسه پرایي، ډوډۍ یې په واسه پرایي، پیسې یې په واسه پرایي. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو مسلمانانو تاسو یو د بل لاسونه سره ورکړي، محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوري وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو همکاری کولو میاشت او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.